درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دی. د ازادي راډیو د خبری مجلې ته مو هرکلی کوو. لومړی د دې سات خبرونه واورئ. هند وایي په افغانستان کې د وروستۍ زلزلې له زیانمن شویو سره د مرستې لپاره 15 ټنه خوراکي مواد د هیواد ته واستول. د روټرز خبري اژانس تر راپور له مخې د هند باندنیو چارو وزیر اس جی شنکر له خپل سیال د طالبانو له باندنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره پرون دوشنبه په ټلیفوني خبرو کې هم داراز ژبنه وکړه چې نورې روغتیایي مرستې به هم له افغانستان سره وشي. د راپور لمخې هند په سیمه کې لومړنی هیواد دی چې د زلزله ځپلو لپاره افغانستان ته مرستې لیږي. چین هم نن سه شنبه اعلان وکړ چې چمتو دی د زلزلې له زیانمن شویو سره مرسته وکړي. د چین د باندنیو چارو وزارت ویندوی د کېدونکو مرستو د څرنګوالي یادونه ونه کړه، خو یوازې دومره وویل چې چین چمتو دی چې له افغانستان سره د اړتیاو په پوره کولو کې مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر په وینا د افغانستان سن په شمال کې د زلزلې له عمله لشتر لشه شل تنه مړه او نږدې زر نور ټپیان دي. د زلزلې چې قدرت یې درختر په کچه 6.3 سب شوی د افغانستان شمالي ولایتونو په تیر بلخ او سمنګان ولرزول او ټکانونه یې ان په کابل او نورو ولایتونو کې هم احساس شول. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د دوشنبه په ورځ له پاکستان څخه نږدې 14,000 افغان کډوال چې له هغه هیواد ایستل شوي وو بیرته خپل هیواد ته ستانه شول. د کډوالو ستونزو ته د رسیدو د عالي کمیسون د دارالانشا د نویو شمیرو له مخې د دغو نویو ستنو شویو ډیره برخه یعنی نږدې 9,000 پر تورخم راوښتي دي. نور څه کم 6,000 د کندهار د سپین بولدک او نږدې 1,000 تنه د هلمند د بهرامچی له لارو افغانستان ته ستانه شوي دي. له پاکستان څخه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ وروسته له هغه تیزه شوې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیورند د کرښې په اوږدو کې خونړۍ نښتې وشوې. پاکستاني چارواکو ویلي چې له افغانستان سره لوی لارې یوازې د هغو افغان کډوالو پر مخ پرانیستي چې پاکستان یې له خپلې خاورې باسي. یو بل ډله هغه افغانان چې لمخ کې په جرمني کې منل شوی نن سه شنبه په یو مسافر لونکي الوتکه کې د اسلام آباد له هوایي ډګر څخه د جرمني په لور روان شول. دا افغانان چې شمیرې نه دی شودل شوی لومړی د ترکیه استانبول او له هغه ځایه د جرمني هانوور ښار ته رسیږي. ډیری افغان کورنۍ په اسلام آباد کې لمیاشتو او کلونو راهیسې جرمني ته د تلو انتظار باسي. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي چې د هغو 15 فلسطینیانو مړی یې چې اسرائیل ورسپارلی وو پر غزې ترانګي د واکمنې حماس ډلې چارواکو ته تسلیم کړي دي. د دې کمیټې وی بیان دی وویل اسرائیل دغه مړی پرون دوشنبه یو ورځ وروسته له هغه ورسپارل چې دوی د یرغمل شویو درې اسرائیلیانو د مړو پاتې شونې ترلاسه کړل. د اسرائیل او حماس ترمنځ د شوي موافقې له مخې اسرائیل د هر مړ شوي یرغمل د پاتې شونو د ترلاسه کولو په بدل کې په غزه کې د وژل شویو 15 کسانو مړي یا د مړو پاتې شونې فلسطیني لوري ته ورکوي. د اسرائیلي سرچینو په وینا د اتو یرغمل شویو جسدونه لا هم په غزه کې دي. او د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې د اسلامي هیوادونو د یووالي د لوبو د لړۍ لومړۍ لوبه له تاجکستان څخه نه په 15 وګټله. د سعودي عربستان پلازمینه ریاض د دغو لوبو کوربه دی. افغانستان په بی ګروپ کې له تاجکستان، مراکش او ایران سره دی. افغان لوبډله به د پنجشنبه په ورځ د ایران سره مسابقه وکړي. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې داسې مهال په دې لوبو کې ګډون کړی چې تر 18 کلونو کشر لوبډلې تیره اونۍ د آسیایي جام لوبو اتلولي وګټله. زمو شخله ازادي راډیو اوري. په پاکستان کې تر فشار لاندې افغان خبريالان له دریم ګړو هیوادونو غواړي چې له دې هیواد وباسي. د افغانستان د شمال د وروستۍ زلزلې د مرجو بلوشمیر زیات شوی.
نږدې 9,500 تنه هیوادوال متپیان شوي دي. همدارنګه 20 تنه هیوادوال مخکل ژوند له لاسه ورکړی او په شهادت رسیدلي دي.
سیف دی چلډرن وایي د زلزله ځپلو سیمو ماشومان سخت وېرېدلي. د تورخم دوړو خو ته بند پاتې کسان له کډاونو سره مخامخ دي.
کله چې ما واورېدل چې تورخم ته لاره خلاصه شوې خو کله چې موږ دلته راغلو نو دوی وویل چې دروازه یوازې د پاکستان سره خلاصه ده.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو حکومت وایي د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د نومبر د درېمې نېټې د زلزلې په تلفاتو کې زیاتوالی راغلی دی. له پیښو سره د مبارزې د چمتووالي ملي ادارې ویندوی رسنیو ته په یوه استولي صوتي پیغام کې ویلي چې د مړو شمیر 21 او د ټپیانو شمیر له 800 زیات شوی دی. نموړي همدارز ویلي چې په ټپیانو کې د 15 تنو روغتیاي وضعیت نازک دی. د بلخ او سمنګان ولایتونو یو شمیر زلزله ځپلې بیا وی کورونه نړیدلی او اوس مهال بیړنۍ او بشري مرستو ته اړتیا لري. د موضوع تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان په شمالي ولایتونو په ځنګړې ډول بلخ او سمنګان کې د دوشنبه د ورځې سهار وختي د نومبر 3 په ځای وخت 1 بجې شدیدې زلزلې د تلفاتو په اړه لاهم بیلابل ارقام خپرې کړي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي چې د مړو شمیر 22 او د ټپیانو شمیر له 900 زیات شوی دی. د دې وزارت ویان شرافت زمان نن سه شنبه د نومبر 4 په خپل ایکس پاڼه په یو ویډیو بیان کې ویلي چې زیات تلفات په بلخ او سمنګان کې رامنځته شوی دي.
د دوه ورځو د ژغورنې عملیاتو په جریان کې څومره نهایي ارقام چې له موږ سره شریک شوي دي، نږدې 965 تنه هیوادوال مټپیان شوي دي. همدارنګه 20 تنه هیوادوال خپل ژوند له لاسه ورکړی او په شهادت رسیدلي دي. له بده مرغه چې په دغه ټپیانو کې نږدې 413 شاوخوا یې په سمنګان ولایت کې، همدارنګه د 435 په شاوخوا کې په بلخ ولایت کې ټپیانو شتون درلود.
نوموړي ویلي د غراز، بغلان او سرپل ولایتونو کې یو تن مړ شوی دی. 15 نور ټپیان او په کندوز او جوزجان کې 18 تنه ټپیان شوي دي. له دې وړاندې د طالبانو د حکومت پیښو سره د مبارزې د چمتووالي ملي ادارې ویان یوسف حماد رسنیو ته پاستول یو غږیز بیان کې ویلي و چې د 15 ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک دی. پرون دوشنبه د نومبر په 3 بیا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا اعلان کړی و چې په بلخ او سمنګان ولایتونو کې د زلزلې له امله 40 کسان مړه او 945 نور ټپیان شوي دي. اوچا ویلي و چې په بلخ کې 9 کسان او په سمنګان کې 11 کسان مړه شوي. په داسې حال کې چې په بلخ کې 614 کسان او په سمنګان کې 309 نور ټپیان شوي دي. په بیان کې دا هم راغلي و چې خایي د ارزونو په دوام د مړو شمیر لوړ شي. که څه هم د دغه زلزلې له امله په شمالي ولایت بدخشان کې د اوختو زیانونو په اړه تازه اتنه دی ویل شوی، خو د شنبه په ورځ د نومبر 3 د دې ولایت د شهر بزرګ ولسوال مولوی عبدالرشید رشاد طالبانو ته نږدې رسنۍ حریت رادیو ته ویلي و چې په دې ولسوالۍ کې په چوګانی سیمه کې د زلزلې له امله 800 کورونه په بشپړ یا هم په نسبي ډول زیانمن شوي، خو نوموړي دغلته د سر د زیان په اړه څه نه ویلي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا هم له پیښو سره د مبارزې د ملي ادارې د سیمه ییزو چارواکو له قوله ویلي و چې د دې ولایت د تشکان ولسوالۍ په مرکز کې 100 کورونه ویجاړ او زیانمن شوي دي. په همدې حال کې د بلخ او سمنګان ولایتونو یو شمیر زلزله ځپلي بیا وایي کورونه نړیدلي او اوس مهال عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د بلخ ولایت د شلګرد ولسوالۍ یو زلزله ځپلي محمد یوسف ازادي راډیو ته وویل
زمون کور په کې وران شو او هیڅ شی نه دی پاتې. شپه بیا باندې په سړک کړه او ما مامي او ما مامي په شي دن شو دي او دلته په ډاکه پراتې یو او 13 شپه مونږ ماشومان سره په یخنۍ کې تیر کړی دا سره به راځلې مرستې و شي. سرپنا مسله ډیره مهمه ده. سکي خوراک نشته او به نشته د غستون دي هر سم له منځه تللې دي. یوازې مونږ نه ټول کړه هم څه نړیدلې هر کور کې وګولې ټاپیانو شهیدان شته دي.
د سمنګان د خلم ولسوالۍ یو اوسیدونکي مولوی سید رحمان ازادي راډیو سره په خبرو کې له زیانمنو سره د مرستو غوښتنه وکړه.
دلته اویا یا اتیا کورونه په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي. زمین شوي کسان ډیر بې وزله دي. دوی یوازې د انارو د باغونو ګټې ته ناست دي او له بده مرغه سږ کال یې انارو هم هغسې سیزن ونه کړ او اوس پرې دا آفت راغی. نو زموږ غوښتنه له حکومته دا ده چې هر څه عاجل باید د خلکو ته رسیدنه وشي او له دوی سره مرستې وشي.
د طالبانو حکومت په خسر د مبارزې د چمتووالي ملي ادارې ویان یوسف حماد بیا ویلي چې له زیانمنو کورنیو سره مرستې پیل شوې. دا زلزله دوشنبه د نومبر په 3 سهار وختي رامنځته شوه. د امریکا د جیولوجیکي څېړنو ادارې د دې زلزلې شدت د ریختر په کچه 6.3 درجه یاد کړي او ویلي دي چې مرکز یې د مزار شریف ښار ته نږدې د ځمکې په تل کې 28 کیلومتره ژور و. دا پروان میلادی کال کې دوهم مرګونی او شدید زلزله ده چې سلګونه کورنۍ زیانمنوي. له دې وړاندې د تیرې اګست میاشتې په 1 د افغانستان ختیځ ولایتونه په ځانګړي ډول کونړ مرګونی زلزلې وځپه چې لامل یې د رسمي شمیرو له مخې له 2200 ډېر کسان مړه او زرګونه نور ټپیان او دغه راز سلګونه کسان بې کوره شول چې لا هم ګڼ شمېر اغېزمن کسان په خیمو کې له سرپناه پرته ژوند تېروي.
لبل خدا ماشومانو د ساتنې سازمان یا سیف دی چلډرن وای د افغانستان په شمالي ولایتونو کې وروستۍ زورورې زلزلې ماشومان سخت بیرولې دي. د سازمان پرون په یو راپور کې ویلي چې زیانمنو سیمو ته روغتیایي ډلې استولې دي. په همدې حال کې د سمنګان او بلخ ولایتونو یو شمېر زلزله ځپلې کورنۍ او ماشومان وایي د زلزلې ټکانونه خورا قوي وو او سخته بیره خبره کړې ده. د دې موضوع جزئیات په دې راپور کې.
د سمنګان ولایت اوسیدونکي دیارلس کلنه نادیا فیزی وایي د وروستۍ زلزلې پر مهال سخته ویرې واخیسته. هغې نن د نومبر 4 ازادي راډیو ته وویل چې آن له تېرې ورځې راهیسې د ویرې له امله خپل ښوونځي ته لا نه ده تللې. د بلخ د مزار شریف خار یو 12 کلنه اوسیدونکي مهسا هم ورته کیسه لري.
شب زلزله بود، ما بسیار همگی با وحشت زده بودیم. کلگی چغ میزد، برق هم نبود و تاریکی ما، چون که ما خودم چه قسم بیرون برآمدم، مادرم چغ میزد و بیادرکای خورد و از خانه میکشید. دیگه تا صبح بیرون بودیم که میفتیم پس لرزه باز نشه.
د همدی ولایت یو بل اوسیدونکي عبدالرسول هم وویل چې وروستۍ زلزله د دوی ماشومان سخت ویره وریدي.
ډېر ویرېدو، په ځانګړي ډول ماشومان. دوی دومره سخت ویرېدلي وو لکه سخته تبه چې پرې راغلي وي. وروسته چې زلزله ختمه هم شوه، دوی ویرېدل او ویلې چې موږ په غېږ کې ونیسو.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د ماشومانو د ساتنې صندوق سیف د چرلند هم په یو نوي راپور کې ویلي چې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې وروستۍ زلزلې ماشومان سخت ویرولي. د صندوق د دوشنبه په ورځ د نومبر 3 په افغانستان کې د سیف د چرلند د پروګرامونو د پراختیا او ملاتړ د برخې د مدیرې سمیره رحمان له قوله لیکلي ماشومان سخت ویرېدلې، ځکه دوی یوې بلې قوي زلزلې نیمه شپه له کوره تېښتې ته اړ کړل. نوموړې خبرداری ورکړې چې د ماشومانو پر رواني روغتیا د دې زلزلې اغېز سمدستي دی او دا چې ژمی پر رارسېدو دی او وار له مخه زرګونه ماشومان په خیمو کې له واورې او بارانونو سره مخ دي. سیب د چرلن ویلي اغېزمنو سیمو ته بیړني روغتیایي ټیمونه لیږلي او ټینګار یې کړی چې په افغانستان کې میلیونونه ماشومان بشري مرستو ته اړتیا لري. د نومبر په 3 دغه نسبتا زورولې زلزلې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې مرګ ژوبله او ویجاړې رامنځته کړې. بلخ او سمنګان هغه ولایتونه یاد شوي چې تر نورو ډېر ځپل شوي، خو بغلان، کندوز او بدخشان هم د دې زلزلې له امله اغېزمن شوي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت تازه ویلي چې په دې زلزلو کې 20 کسان مړه شوي او 950 نور ټپیان شوي. د ماشومانو د ساتنې صندوق سیف د چرلن له دې وړاندې د افغانستان په ختیځ په ځانګړي ډول کونړ کې له سختې زلزلې وروسته په زلزله ځپلو سیمو کې د ماشومانو د خرابېدونکي وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو چې وروستۍ زلزلې په دې هیواد کې د ماشومانو د خوارځواکۍ بحران لا پسې زیات کړی. دغه صندوق ویلي وو په زلزله ځپلو سیمو کې لسګونه زره له 15 کلونو کم عمره ماشومان او امیدوار او شیدې ورکوونکي مېرمنې له سختې خوارځواکۍ سره مخ دي. د روان کال د اګست په 1 د افغانستان په ختیځ کونړ، نورستان، ننګرهار او لغمان کې مرګونې زلزلې له 2200 ډېر کسان مړه او نږدې 4000 نور ټپیان کړل. دغه راز په دې زلزله کې شاوخوا 200 کورونه هم ویجاړ شول. ملګرو ملتونو ویلي وو چې د قربانیانو په منځ کې 250 ماشومان وو.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ. په پاکستان کې ډیر یو شمېر افغان خبریالان چې نورو هیوادونو ته د تګ کیسونه لري له کډوالو منونکو هیوادونو غواړي چې د دوی د کیسونو پړاوونه ژر بشپړ او له دې هیواده یې وباسي. څو تنو خبریالانو ازادي راډیو ته وویل په تیره یوه اونۍ کې د پولیسو نیول او ځورول ډیر شوي او دوی ویره لري چې له دې هیواده به وایستل شي. دا خبریالان همداراز وایي چې د پاکستان حکومت یې ویزې نه ورتمدیدوي او دا مهال بې اسناد دي. جزئیات په دې راپور کې.
نړیوال بنسټونه خبریالانو یو کار وکړي ترڅو چې دوی د مشکلاتو څخه خلاص شي.
وای پاکستانی پولیس لدوی ویزې غواړي، داسې مهال چې په خبره یې د ویزو تمنید په خپله د پاکستان حکومت بند کړی دی. د پاکستان په خیبر پښتونخوا ایالت کې میشت افغان خبریال چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف د نومبر په لومړۍ نیټه جی نیوز خصوصي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي و چې د خبرو تر بشپړېدو به افغانستان سره ټولې چارې ځنډول سوي وي. هغه د ویزو د نه صادرېدو موضوع هم یاده کړې وه، خو ویلي و چې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر به روان وي. په پاکستان کې ډېر افغان خبریالان ادعا کوي چې پر دوی دا فشارونه د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د اکتوبر د 11 نیټې تر نښتو وروسته په بې ساري کچه زیات سوي دي. په اسلام آباد کې وی میشتې افغان خبریالې د نوم خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
حتی به شهروندهای عادیش گفتن که برای هیچ ماجر غیر قانونی هیچ نوع معامله شما نباید بکنید.
پاکستان حتی خپلادی وګړو ته امر کړی چې موږ افغانانو سره د هیچ ډول معامله لکه د کور کرایه کول یا د پیسو بدلول نه کوي. د پاکستان افغانانو ته په لوی زندان بدل کړی، تر څنګ کې هر ورځ پولیس کور په کور ګرځي. موږ سخت زیاتو ستونزو سره مخ یو، حتی خوراکي توکي نشور نیولی. دا وضعیت خبرنه لپاره بیخي بد دی، ځکه چې افغانستان کې هم زموږ ژوند خطر سره مخ دی.
پلازمینه اسلام آباد کې میشت یو افغان خبریال هم په ورته شرط ازادي راډیو ته همدا خبره وکړه.
خودمو درست گشت گزار تا نمیده چونو اینا میگن شما غیر قانونی سین
لکور به هر هیچ و تلیه نشو زکه وای تاسو نا قانونی دیو رازو که خوب یخی کور که بندیانیو دا چه دا دوارو هیوادونو ترمنز علی که ترینگلی شوی پا مکدوالو سخت فشارونا را وستیدی.
پاکستان دا اکتوبر پا نهمه پا کابل و پکتیکا که هوایی بریدونه تر سر کلل چه ملکی افغانانو تا هم پا که مرکزو بلا واوخته. دا طالبان حکومت چه دا غبریدونه دا افغانستان دا هوایی حریم نقص و باله دا غچ اخیستنه پا پاره دا اکتوبر پا یولسمه دا دیوران دا کرخی پا اگدو که دا پاکستانی زواکونو پر امنیتی مرچلو بریدونه وکلل چې په پایله کې دوړ ورخونو کې د لسکونو کسانو د مرکزوب لري راپورونه ورکړل شول. دوړ خو بیا د اکتوبر په 19مه په دوحه کې د موقت اوربان پریکړه وکړه او د همدې میاشتې په 26مه استنبول کې په دوام سره سلاسول ټاکل شوی چې د دوړو لوریو د پلاو ترمنځ تلوړې کچې دریم پړاو مذاکرات هم د روانې نومبر میاشتې په 26مه نیټه د ترکیې په استنبول کې وسی. په پاکستان کې میشت افغان خبریالان داسې مهال له خپل تریخ ژونده شکایت کوي چې مخکې د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان AMSO د ملګرو ملتونو د سازمان له سرمنشي انتونیو ګوترش، د یاد سازمان د کډوالو عالي کمیشنرۍ، د بشري حقونو شورا او د بشري حقونو او رسنیو د حقونو د ملاتړ یو شمېر نورو بنسټونو ته په یو سرخلاصي لیک کې د پاکستان میشتو افغان خبریالانو پر وړاندې د فشارونو او ګواښونو د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د نړیوالې ټولنې د بیړني اقدام غوښتنه یې کړې وه. په دې لیک کې چې د اکتوبر په 19مه خپور شوی و خبرداری ورکړل شوی و چې لسګونه افغان خبریالان چې د طالبانو تر ځلې واکمنۍ او د 2021 کال له اګست میاشتې وروسته یې پاکستان ته پناه وړې ده، اوس له خپلو کورنیو سره د نیول کېدو، شکنجې، باج اخیستنې او جبري ایستنې له خطر سره مخ دي. مخکې له دې هم یو شمېر نړیوالو ادارو لکه د بې پولې خبریالانو سازمان RSF او د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې CPJ د پاکستان میشتو افغان خبریالانو د وضعیت په اړه اندېښنې څرګندې کړې وې. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ UNHCR د شمېرو له مخې له اپریل میاشتې څخه د سپټمبر لومړی پورې پاکستان له 5,45,000 ډیر افغان کډوال له هغې هېواده ایستلي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا په خوانی مرستیال ولسمشر دیک چینی د څلور اتیا کلونو په عمر مړ شو. دیک چینی په 2001 میلادي کال په افغانستان کې د طالبانو د حکومت پر ضد د امریکا د حملې په مهال د دغه هیواد د ولسمشر مرستیالو نوریاس نوری په اړه نور تفصیل دراوروي.
د امریکا په خوانې مرستيال ولسمشر دیک چینی د انسلوراتیا کلنې په عمر مړ شو. نو موري د امریکا د خوانې ولسمشر جورج دبليو بوش د جمهوریت ریاست په دوه دورو کې چې لومړی پر افغانستان او عراق له پوځي حملو سره ملو د هغې د مرستيال په توګه دنده ترسره کوله. پر امریکا د 2000 لوملی انکال د سپتمبر دی یو لسمه له تروریستي بریدونو وروسته واشنگتن په افغانستان کې د ترغیري په وړاندې د مبارزې په نوم جګړه پیل کړه. دوه کال وروسته په 2003 د عراق د پخوانی ولسمشر صدام حسین د رژیم د نسکورولو لپاره هغه هیواد ته ځواکونه واستول. د فرانس پرس خبری آژانس راپور له مخې ډیری داسې انګیري چې د چیني د دې خلاف چې په دودیز ډول د یو مرستیال ولسمشر په توګه رول زیات مهم نه و، د پردې تر شا یې د یو پیاوړي ځواک په توګه رول ولوباوه. د چیني چې په کین اړخو سیاستوالو کې ښه نوم نه درلود، د خپل عمر په وروستیو کې دغه وضعیت هغه مهال بدل کړ چې نوموړي په 2014 کال کې د ولسمشر ډونالډ ترامپ له بریا سره په ښکاره مخالفت وکړ. د چینی لور لیز چینی چې په خوای په کانګرس کې د وای منګ استازیتوب کاوه وویل چې جمهوری پال پلارې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ترامپ سیالې ډیموکراتې کاملا هارس ته رایه ورکړې وه. په هغې اعلامیه کې چې د چینی د کورنۍ لخوا خپره شوې ویل شوي چې نوموړي د تنفسي او د زړه او رګونو د ناروغیو د پیچلتیاو له امله سا ورکړه. دیکچینی مخکې له دې چې د پخواني ولسمشر جورج بوش د مرستیال په توګه دنده پیل کړه، د امریکا د کانګرس د غړي او دفاع وزیر او همداراز د 2002 او 2009 کلونو ترمنځ دوه دورې د شپږڅلوېښتم مرستیال ولسمشر په توګه دندې ترسره کړې دي. د تورخم دواړو خواو ته ایثار شویو مسافرو ویلی دی چې له جدي ستونزو سره مخامخ دي، او دا چې دا لاره باید په بشپړ ډول د هر ډول تګ راتګ لپاره پرانیستل شي. په دوی کې یو اړخته د مسافر او بل اړخته غنې کډوالي کورنۍ دي چې یو بل اړخته د اوشتو انتظار کوي. د موضوع تفصیل واوري.
یو افغان مېرمن چې خپل ناروغه مور یې پیښور ته د تک په هیله له لوګره تر تورخمه را رسولي او په بشپړ ډول د دروازې د خلاصېدو انتظار کوي. هغه چې نغوالي نومې په راپور کې خبر شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
معمول سموده رئیس ناروغه ده. ډاکټر مخکې مونږ ته ویلی وو چې کله درمل ختم شي بیرته راشي. کله چې ما واورېدل چې تورخم ته لاره خلاصه شوې، زه او ورور مې مور تورخم ته بوتلو. خو کله چې مونږ دلته راغلو نو دوی وویل چې دروازه یوازې د پاکستان سره خلاصه ده. که مونږ بیا لوګر ته لاړ شو او دروازه خلاصه شي، مونږ نشو کولی بیرته راشو.
د تورخم خرګوټي او اوسیدونکو غفور په سیمه کې د خلکو د غنی غونی او د ناروغانو د وضعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل
تیرو شلو ورځو کې په تورخم کې ډېر شمیر بیړني ناروغان بند پاتې دي. دوی ډېر بې وزله دي او دلته د استوګنی ځایونه هم نه لري. دوی له میمنې، فاریاب، سمنګان، بدخشان او مزار شریف نه راغلي دي او په لاره کې ډېر لګښتونه هم کړي دي.
که څومره تورخم دروازه اوس مهال په یو اړخیز ډول افغانستان ته د افغان کډوالو د وختو لپاره پرانستې ده، خو بلې غاړې ته ایثار یو شمېر افغان کډوال وایي د غنی غونی او د اسنادو د څېړنې د ځنډ له امله له څو ورځو راهیسې د جمهوریت په سیمه کې افغانستان ته د تګ انتظار کوي. یو افغان کډوال امان الله ازادي راډیو ته وویل
اینها را در جمرود زیاد منتظر ساخت. تقریبا بین 15 تا 16 روز انتظار شدند. پس از این که راه باز شد یک تعداد رفتند، اما حالا هم برای مردم که باقی مانده مشکلات زیاد است، به خاطر که جای نیست، هوا سرد است، کودکان، زنان و حتی مریضان با مشکلات زیاد روبرو هستند.
در راپورونو له مخې د کډوالو او مسافرو سربېره دواړو لوریو ته په سوداګریزو توکو بار سلګونه لارې هم ولاړې پاتې دي چې سوداګرو ته پراخه مالي زیانونه اړولي. د کرخې د دواړو لوریو سوداګرو له پاکستانه غوښتي چې د غلار د سم دستي پرانیزي او سوداګریزي راکړې ورکړې ته اجازه ورکړي. د تورخم دروازه د نومبر په لومړۍ نیټه پاکستان په یو اړخیز ډول د حق افغان کډوالو لپاره پرانیسته چې په جبري ډول خپل وطن ته ستول کیږي. په تورخم کې وی سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې نن دوشنبه د نومبر 3 د کډوالو د سنولو لپاره دروازه پرانیسته ده، خو هیڅ چاته پاکستان ته د وختو اجازه نه ورکول کیږي. په اسلام آباد کې طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت د شنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د تورخم دروازې د خلاصېدو سربېره یو شمېر کډوال افغانستان ته اوښتي، خو ګڼ شمېر لا هم بند پاتې دي او له ستونزو سره مخ دي. دغه سفارت له دې وړاندې ویلي و چې شاوخوا 1400 افغاني کورنۍ چې افغانستان ته ستنېدو ته چمتو دي د جمرود په سیمه کې بندې پاتې دي. د تورخم تر څنګ د سپین بولدک چمن دروازه هم له پاکستانه د ستنېدونکو افغان کډوالو لپاره پرانیستې ده. جیو نیوز پاکستانی رسنۍ د نومبر په لومړۍ نیټه راپور ورکړ چې په یوه ورځ له 10,200 ډېر کډوال له دې لارې وطن ته ستانه شوي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف له جیو نیوز سره په مرکه کې چې د نومبر په لومړۍ نیټه خپره شوې ویلي و چې د تورخم لار د غیر قانوني افغان اتباعو د ایستلو په هدف پرانیستل شوې او هلته به هیڅ سوداګریز فعالیتونه ترسره نشي. نوموړي ویلي و چې تر هغه چې د طالبانو له حکومت سره خبرې نهایي شوې نه وي، د ویزې په ګډون به له افغانستان سره ټولې چارې ځنډول شوې وي او د افغان کډوالو د ایستلو پروسه به دوام مومي تر څو د په خبره د خلک د بیا راتلو پلمه پیدا نه کړي.
له خبرونو ور اخوا
له پاکستان او ایران افغان ستانه شوی یو شمیر کډوال وای د خوړو د خوندیتوب او ماشومانو د پالنې په برخو کې له جدي ننګونو سره مخامخ دي. دوی آزادی رادیو ته په خبرو کې ویل بیړنۍ یو بشري مرستو ته اړتیا لري. دا پر اساس کړی چې تازه درې افغان کډوال ماشومان چې د خپلو کورنیو سره له پاکستان افغانستان ته د ستنېدو په مهال بند پاتې وو، د لوږې او سړې هوا له امله کندهار ته د رسیدو وروسته په کمپ کې مړه شوي دي.
نتنی نفقی اولاد خور بر رکنی شب و روز یک مادر غم خوره که خدایا به من کار بد لقمه نانی بدی که من بخورده اولادا خور کنم نم نمیگذارم.
در هرات ولایتی و حسیدون که یو پر سینگارتونو در طالبان و در حکومت امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت لخوا در بندیز لگول و مخ که در دریو سینگارتونو او در کلا سالونو مش روا چه وز نیوازی دا، بلکه به خبره دولس نور خزینه کارکونکي هم له بدو اقتصادي او بشري شرایطو سره مخ دي. د میرمن چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ادا کوي چې د ارایشګرۍ له امله یې حتی درې ځلې د طالبانو حکومت لخوا بندي شوې ده. یو ځل مې په همدې اړه یو ګروپ کې غږیز پیغام ایښی و چې امر بالمعروف کسان راغلل، هغوی شپې بندي کړی وم، بیا په دوهم ځل د شپږو ورځو لپاره یوړم او سزا یې راکړه. په درېیم ځل چې ارایشګاه ته تلم او پیرودونکي مې راتلې، بیا دوی راغلل او 14 شپې بندي او جزا یې کړم. درې ځلې د ارایشګرۍ په جرم بندي شوم. اوس له ویرې کله کور کې کار کولی شم چې پیرودونکي مې زنګ هم راوهي وایم کار نه کوم. ښځې زخت زیاتو کړاوونو سره مخ دي. زه خپله شخصا اوس د یوې مړې ډوډۍ موندلو لپاره د فراه ولایت یو اوسیدونکی او سینګارګر چې په خبره یې له تیرو اوو کلونو راهیسې له 15 نورو میرمنو سره یې په ګډه په دې برخه کې کار کوو، اوس اوزګاره او له بدو شرایطو شکایت کوي.
از وقتی که این محدودیت ها شده طالب ها محدودیت گذاشتن سالون ما کلا بند شده.
لغه وقتا چه طالبان و محدودیت ولکه واز مک سالون پا بشپر دول بند شو، فعلا مک طول بیکاره یو. مک سر دولست خزی وی چه طول ایدخ پلو کورنی و نفقه گرتون کی وی. اوس چه طول بیکاره یو جوان سخت زیاد سخت شوی دی. دا اوس چه مک لکم و شرایط و سر مخ یو کاملا نهیلی شوی یو.
خو پا کابل که زینی سینگارگر میرمنی وای چه دخ پلو کورنی و دنفقه گرتلو لپاره د ټولو خطرونو په منلو او په پټه مجبور دي چې په کورونو کې کار وکړي. د دې خاري وی اوسیدونکو او سنگرګري تمنا چې په دې برخه کې لشلو زیاتو کلونو تجربه لري، ازادي رادیو ته وویل چې د خپل کار لامل له ویرې او تهدید سره مخ ده.
په وخت سالونو ما باز بود میتونستیم فامیل خدا تمام مصارف پرداخت کنیم.
هغه وخت چې زموږ سالون پرانیستی و د خپلې کورنۍ ټول مصارف مو پوره کولی شول. اوس خو لومړی کار نشو کولی، که یې وکړو هم له سختو شرایطو سره مخ کیږو، ځکه چې موږ فعلا د دولت یعنې طالبانو د قانون خلاف و. په کور کې په پټه کار کوو. پخوا راسره شاوخوا 15 نورو نجونو او ښځو هم کار کوو، خو اوس ویریږي کار نشي کولی. زموږ غوښتنه دا ده چې ښځو ته په ټولو برخو کې بیرته ونډه او حق ورکړل شي.
د طالبانو حکومت د خپل مشر ملا هبت الله دیو حکم له مخې په 2023 کال کې د خزینه ارایشګرو فعالیتونه بند کړل او سینګارتونونه یې وروتړل. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت بیان سیف الاسلام خیبر د دې میرمنو د شکایتونو غوښتنو اړوند ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت پخواني ویان عاکف مهاجر هغه مهال د دې پرېکړې ننګه کړې وه او ادعا یې کړې وه چې حکومت یې دا پرېکړه د شریعت په رڼا کې او د خلکو خراب اقتصادي وضعیت ته په کتو کړې ده. د افغانستان د کسبګرو او هټیوالو خونې د معلوماتو له مخې د دغه حکم له مخې په ټول افغانستان کې 12,000 سینګارتونونه وتړل سول چې شاوخوا 50,000 مېرمنو پکې کار کاوه. د طالبانو له لوري د ښځو پر کار بندیز یوازې پر سینګارګرو مېرمنو نه دی، بلکې دوی په ټوله کې په ډیرایو برخو کې ښځې له کار کولو منع کړي دي. افغان ښځې له کار سربیره آن له تعلیم او تحصیل هم محروم دي، چې دغه وضعیت تل کورني او نړیوال غبرګونونه راپارولي او د افغانستان د راتلونکي په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. خو طالبانو د خپلو دغو او داسې ډېرو نورو بندیزونو ننګه کړې او تر اوسه یې هېڅ بدلون پکې نه دی راوستی.